ملګری مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده یواری بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. د دې سره سره په خبرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه هم شته، خو تر ټولو اول د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکار ګلیاس وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د پښتنو قومي جرګه نن هم دوام لري. رپورټونه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې وسلوال طالبانو په یو برید کې اته افغان پولیس والا وژلې دي، او روس او چین وایي د شام په خړه کې د بهرني فوجي لاسوهنې مخالف دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې دوه ورځنۍ قومي جرګه نن هم دوام لري. دا جرګه د پښتون سیاستوال افضل خان لالا په بلنه جوړه شوې چې پکې له افغانستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، فاټا او د سیمې نورو برخو د بیلابیلو ملتپالو، مذهبي او سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي. د جرګې د پرانستونکي وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل ترسو افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپل خاوره د روانې شخړې هوارولو لپاره واک او اختیار نه وي ورکړی شوی، سیمه کې امن ممکن نه دی. نوموړي زیاته کړه،
خو یو بل حقیقت دی هغه به موږ تسلیمو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ نن د بدقسمتۍ نه د اعتماد کوټه مسله یې ودا په خزانو کې تکلیف یو دی خو د اعتماد کوټه او څو پورې چې زاده اعتماد کمی دی او پښتان دی موږ دواړه ملکونه د ازمایښت نن شته.
دا جرګې په لومړي ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، مسلم لیگ قاف، عوامي نشتل ګوند او د جمعیت علما اسلام استادو د خپل ګوندونو دریز وړاندې کړو. د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې بعد د سیاسي او ملتپالو ګوندونو سره خبرې تری شروع کوي او د بشري حقوقو په سرغړونو کې به د خپل کسانو او ادارو پر ضد کاروایی کوي. د خبرې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قایره د غونډې رستو کړي چې تیر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او ناراضه بلوچستانو د پخلاینې په اړه راولل شوی و. دې غونډې کې د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمیر جګپوړو مرکزی او صوبایي چارواکو ګډون وکړو. کایره زیاته کړه، په غونډه کې د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو فیصله وشوه چې درې غړي یې به له مرکز او درې له صوبا بلوچستان څخه وي. دا کمیټې به هر اونۍ غونډه کوي او وزیر اعظم ته به خپل رپورټ وړاندې کوي. تیر اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل رپورټونو کې ویلي وو چې په پاکستان کې فوج او استخباراتي ادارې ولسی وګړي تختوي او د عدالتي کاروایي پرته یې وژني. رپورټونه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې اته تن افغان پولیسواله د وسلوال طالبانو په یو برید کې وژل شول چې د غرو پر سر د هغوی پر یو پوسته د شپې په مهال شاوخوا څلور ساعته جګړه جاری وه. د بدخشان ولایت د والی ویان عبدالمعروف راسخ وای وسلوال طالبانو د ولایت په واردچ ولسوالۍ کې د ګول پورس يرغل وکړو. دوی وای په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی دي او یو پولیسواله لا اوس هم بے درکه دی. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د چهارشنبه پورس درې حکومتي کارکونکي وژل شوی دي. په یو بل پخې کې ناټو وای په د افغانستان په سویل کې د کور جوړ شوی بم چاودنه کې د ایصاف یو سرتیری وژل شوی دی. پرون ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشې توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره دي ټولې لارې چارې په اغیزناک توګه وکاري. د نشې توکو او د جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یورو فیډوف ویلي افغانستان د کوکنارو د کروندې ختمولو په لړ کې لږه ډېره بریا ترلاسه کړې. نوموړي دا خبرې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات وروسته کړې. بلخوا ولسمشر کرزی وویل کسان په افغانستان کې د نړۍ زیاتره پیمو د رسد تور لګول شوی، خو دا ذکر نه دی شوی چې ګټې چا ته رسیدلې دي. د کرزی د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د نشې توکو قاچاق او نړیوال ترهګرۍ له یو بل سره کلک تړاو لري او دا چې په دې قاچاقو کې ککړ زیاتره خلک افغانان نه دي. د نړۍ 90% اپیم په افغانستان کې کرل کیږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای ماسکو اوس هم د شام په شخړه کې په بشپړ توګه د بهرني فوزي لاسوهنې مخالف دی. ګانډي ګتلوف د چهارشنبه په ورځ دا هم ویل چې روس د شام په خواني ملګری دی او دوی باور لري چې دا به د وخت نه مخکې خبروي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د دغه هیواد په اړه د هولا د پیخي روس ته په نوي ګامونو غور وکړي. په هولا خار کې د مئی په 15مه نیټه 108 ولسی وګړي وژل شوی دي چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د سلا په شرط په شام کې فوزي مداخله د پامه نه دی غورځول شوی. د چین د بهرنیو چارو وزیر لیو وینمین په بیجن کې د خبري غونډې پر مهال د شام په اړه ویل چین په شام کې د قوت پر زور د رژیم د بدلولو او په دغه هیواد کې د فوزي لاسوهنې ملاتړ نه کوي. د شام د شخړې بنیادي حل لاره ټولو خواوونه د انان د جوړجاړې هڅې ملاتړ کول دي او په شام کې په ټولو ښکېلو غاړو زور راوړل دي چې د سیاسي خبرو اترو لاره خپله کړي. په عین حال کې د امریکا، کاناډا، جاپان، ترکی او استرالیا تر څنګ یو شمیر اروپایي هیوادونو د هولا د پیښې په غبرګون د خپلو هیوادونو نه د شام جګپوړي سفارتکاران شړلي دي. او وروستۍ خبر دی، د برتانیې سپریم کورټ فیصله ورکړي چې د ویکیلیکس بنیاد ایښودونکی جولین اسانج به سویډن ته سپاري چې د جنسي تیري تورونو مقدمه پرې وچلیږي. د برتانیې های کورټ د چهارشنبې په ورځ د جولین اسانج هغه اپیل د دو په مقابله کې په 15 ججانو رد کړو چې د دوی د نیولو وارنټ نه قانونه وو. د دې وړاندې د برتانیې دوه ابتدایي محکمو جولین اسانج سویډن ته د سپارلو فیصله ورکړې وه. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلیاس وړاندې کول. په خبرونه کې به دا واوري، په پیښور کې د پښتون کمپرست او سیاسي مشر افضل خان لالا لخوا رابلل شوی پښتون جرګه کې ګډونوالو په امن راوستلو ټینګار وکړ.
نو مونږه د بهر دنیا ته دا وو چې تاسو لکه د مونږ په دې خاوره باندې دا جنگ ولې شروع کړو، د څه مقصد د پاره دلته راغلي؟ مونږ د خلکو ته وو چې تاسو د پښتنو د خاوره نه لاړ شئ. دا پښتانه خپل سوچ ته پرېږدي، خپل فکر ته پرېږدي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان زایولس ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري چې امریکایي د وسلوالو پر ضد ګټور بولي او پاکستان یې مخالفت کوي؟
اصل مسله خو بالکل داسې نه ده لکه پاکستانی میډیا چې وایي. بالکل په دې کې مطلب داسې وایا چې دا بالکل ټارګیټ وي او بالکل هدف چې کوم یې ټارګیټ کوي.
د کورمی ایجنسی اوسیدونکي د ځایي پولیټیکل انتظامیې نه په پاړه چنار لویا لاره د امن د ټینګولو غوښتنه کوي.
روډ ذمہداری دی حکومت دی، دا روډ دی موږ دی حکومت په آرډر څونه داسې یو لکه یو ګاډي کې چرګې کپس کې باندې داسې یو مشکلاتو سره مو مخامخ یو.
په خبرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې نن په دویمه ورځ د پښتون سیاستوال افضل خان لالا لخوا رابلل شوی پښتون قومي جرګه دوام لري. په جرګه کې د افغانستان، بلوچستان، فاټا او د سیمې د نورو برخونه بیلابیل استازي ګډون کوي. د غونډې پر مهال په سیمه کې د امن په ټینګښت او لانجې هوارولو په باب خبرې وشوې. دا چې په جرګه کې ګډونوال څه وایي، د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان مخبروي.
په دغه کامی جرګه کې د لر او بر راغلي پښتنو د نړۍ کامونو او گاونډي هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو په خوره نورې وینې تویول بند کړي او باید چې پښتون قام په خپل هم د دې جنگ نور حصہ پاتې نشي. د جمعیت علما اسلام استاذ او خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مولانا فضل علي وایي،
نو مونږه د بهر دنیا ته دا وو چې تاسو لکه د مونږ په دې خوره باندې دا جنگ ولې شروع کړو، د څه مقصد د پاره دلته راغلي؟ او چرالی بیا د پښتنو سیمې ته او پای کې مو خپل قوتونه امجګامو جوړ کړه. مونږ د خلکو ته وو چې تاسو د پښتنو د خاورې نه لاړ شئ. دا پښتانه خپل سوچ ته پرېږدي، خپل فکر ته پرېږدي او دا خلک په خپل میږه کې سم اختلافات یې مونږ ان شاء الله حل کولای شو.
د شان د جنوبي پښتونخوا نه راغلی یو ملما ملک امن الله قاسي وویل چې پښتنو کې اتفاق د وخت ضرورت دی او پکار ده چې دوی د امن په خاطر یو موټی شي.
پښتون افغان ملت، ټول افغان ملت د خدای خپل د وطن کلیم وکي، کلیم د دانند بولان ته چتراله پوری دا قبایل دا د خپل مورنی وطن نه جدا دي چې دا نوی اوسوي د دوی وینه ببایږي.
د جرمنی نه راغلی یو افغان ملما د جرګې په حق له مشال ریډیو ته صدارن وویل،
زمانه نن نشیر ستوره د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټي جنرال سیکرټری ما او قومي جرګې لپاره ته راغلی ما په خبر ده اوسې کوم جرمنی کې. نو زه په دې امید راغلم چې ان شاء الله دا جرګه به د دې غمیزي لپاره یو لار راوکاږي او ان شاء الله تعالی مونږ به د دې غمیزي نه خلاص شو، مونږ به جنگون نه خلاص شو، مونږ به د مرګ روبل نه خلاص شو، امن به راشي او دا موږ لپاره به یو لار چار راوکاږي.
د پښتون نوموړی هنرمند جمال اقبال شاه چې په جرګه کې د هنرمندانو نمائندګي کوله وویل چې پښتنو کې ډېر شتمن خلک شته خو تر اوسه پورې د دوی خپل میډیا یا برقی رسنۍ نشته. دغه شان کامی اسمبلی کې د عوامي نشرل ګوند خزینه غړې جمیله بی بی وای چې د سړو سره سره زنانو ته د هم په خپل خوره د امن راوستو مکور کړی شي.
داسې ده چې تاسو ګورئ چې پښتنې مېرمنې دلته شته دي، باوجود د دې چې په مونږ باندې څه قسمه حالات تیر شو، مونږ د څه قسمه حالاتو ښکار شو، خو اوس خو د ټیکنالوژي وخت دی او د تعلیم او د رڼا دور دی. په داسې حالاتو کې ښځې آغ شانتی خزو سر سلوک کول یو آغ شانتی غید سماجی جوننا لریک پاتی کول ممکن نه پاتی نگا.
قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی ملک دریا خان دا جرگی پا حق لا صدارن وائی.
نووس موجوده وقت کی دا جرگو دا مرکو ضرورت تی نونن دا جرگا چلو لوی خبر پکی دا زما پخپل ذهنیت کی راغ للا چی نری تا دخ کارش و چی پختون کام امن پسند کام دی هیڅ کله بدمین خوښوي او امن چې راشي امن ما په خیال چې ترقی خوشحالي کامیابی او د یو قوم پیژنګله په خطرې کروي.
په دغه کامی جرګه کې پښتنو شاعرانو هم خپل شعرونه او نظمونه ډالۍ. دا تیا کلن پیر گوهر دا نظم د جرګې غړو ډیر خوښ کړو.
د دې څوک راتلون ناتوان انسان پورې خندل کوي، نو د څوک اوبو باندې همیش مزه د بل کوي، ټول ملت ته دې نړۍ دې تول یو آینه شي.
د یادونې دا چې د جرګې په دویم ورځ به د جرګې مشران خپل اعلامیه وړاندې کوي چې د هغې وروسته به دغه دوه ورځنۍ جرګه پای ته رسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان حکومت ویلی دی چې په بلوچستان کې به له سیاسي او ملت پاله ګوندونو سره خبرې اترې پیلوي او د بشري حقونو په سرغړونو کې به د ښکېل کسانو او ادارو پر ضد کاروایي کوي. دا خبرې تېره ورځ د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او مرورو بلوچانو د پخلاینې په اړه په رابلل شوې هونډه کې وشوې. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د بلوچستان په اړه د دې هونډې په هکله د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل تفصیل لري.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې شوې غونډه کې د وفاقي وزیرانو، بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی سربیره د پوست سرلخکر، د آی اس آی او آی بی مشرانو او د بلوچستان پولیس مشر هم ګډون لرلو. د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایره د فیصلو احوال بیان کړو. د دې ویناوا چې د بلوچستان د ترقی لپاره پورته کړی شوی ګامونو او د دې لپاره ځان لکړی شوی پنګو صحیح استعمال په حق لا په سختۍ سره هدایت وکړي شو. وفاقي وزیر زیاته کړه چې غونډه کې پوزي او سیول مشروالي په دې خبره متفق وا چې د بلوچستان د مسلې سیاسي حل پکار دی. دوی چې بلوچستان کې د پوز کردار ختمولو او جمهوری حکومت تا ټول چار سپارلو باندې هم اتفاق شو. نو موړی زیاته کړه،
آرمی چیف تو یہ بھی بات کہی کہ میں ذاتی طور پر اس بات کو انشور کروں گا کہ مسلح افواج یا ایف سی مکمل طور پہ اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر کام کرے.
فوزی سر لخ کر خدا خبر ہم وکڑا چې زبا په ذاتی توګه دا خبره باوري کوم چې فوز او ایف سی با په خپل دائرہ کې کار کوي. بل دا فیصله وشو چې ایف سی په مکمل توګه د وزیر اعلی په اختیار کې ورکړې شو او چې چرته ضرورت وي وزیر اعلی به هغه حل تللی دي. د دې سره سره چې کوم خلک به درګه شوی دي د هغه معلومولو او مرور بلوچستان سره د مذاکراتو لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده او دوی به هر ونی خپل راپور وزیر اعظم ته ورکوي.
مشال ریډیو چې کله د غونډې د فیصلو او د دې په نتیجه کې هلته د امنیت د امکاناتو په حق لا د یو سیاسي ګوند بی ان پی د مشر اختر منګل نه تپوسو کو، نو هغه دا غونډې بے معنی او بللی او وی ویل
سلور کال پس چې په زرګونو خلک تختولې شوی دي، په سونو بلوچستان وجلې شوی دي، نو نن حکومت ته احساس کیږي چې ایف سی تا د ورکړې شوی اختیاراتو استعمال غلط دی او حکومت د دیونه نن هغه اختیار واپس اخلي. زویم چې دې کې هغه خلک زیات ذمہ وار دي چا چې دا اختیار ورکړی دی. زویم چې حکومت په خپل خپله د بلوچانو د تختولو او د وجلو ذمہوار دی او موږ ته د دیونه د خیر هیڅ تمه نشته.
ولې بل طرف ته د سیاسي او دفاعي چارو د کارپو حسن عسکری په نظر کې د دې غونډې اهمیت زیات دی، خو وایي چې د دې لپاره ضروری ده چې په دې فیصلو عمل درآمد وشي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي،
فیصله تو اچھے ہیں کہ کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی کوشش کرے گی گفتگو کرنے کی ناراض لوگوں سے.
دا خو خف فیصلہ دا چې د مذاکرات د پاره یک کمیٹی جوړ کړه، کما چې به د مرور بلوچستان سره خبرې اترې کوي، او بیا دا هم چې اف سی د وزیراعلی ماته کراش وا. خو تاسو ته پته ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت کارکردګي سړې رخنه ده، کړه دی خپل کارکردګي خو، نو بیا به هلته حالات دومره نه خرابېده. ولې وسوم ک وزیراعلی خپل کابینه خکړي او خپل کار ته کار وای، نو کېدې شي چې حالات ورسره خشي.
یاد دی وی چې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې یو طرف ته سپریم کورټ کې د بلوچستان په اړه مقدمه روانه ده، او چیف جسټس افتخار محمد چودھری ته د بلوچستان په حق لا سخته اندېښنه ده. نو بل طرف ته دوه ورځې وړاندې هم په دې معامله اسلام آباد کې یو قومي کانفرنس شوی و چې پکې د حکومتي او مخالفې ډلې په شمول اکثر سیاسي ګوندونو ګډون کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
د امریکای محافظ کار سینیټر پخپل هوا د پاکستان ته د مرستو د زندولو او ډاکټر شکیل افریدی ته د شهریت ورکولو غکړی دی. د امریکا د کانګرس غړي لا د وړاندې غواړي چې پاکستان ته ورکیدونکې مرستې دې اترول شي. دا ګام ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا د سزا اورولو وروسته اخیستل شوی. د فرانس پریس خبری ایجنس رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس وایي د امریکا د کینټکی ریاست څخه د ریپبلیکن ګوند غړي او د ټی پارټي نومي تحریک یو مشر رانډ پال ویلي، تر څو پاکستان د ډاکټر شکیل افریدی سزا ختم نه کړي، امریکا دی د هیواد ته د مرستو ورکړه ودروي. نوموړي ډاکټر شکیل افریدی ته د شهریت ترکولو غوښتنه هم کړې ده. رانډ پال په راتلونکي اونۍ کې د سینټ په غونډه کې په دې اړه د یو بل راوړلو ژمنه هم کړې ده. د ایجنس په وینا سینیټر رانډ پال ویلي، پاکستان باید پوه سي چې په یو غلطه لاره روان دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، پاکستان پر شکیل افریدی د دې هیواد پر ضد د کار کولو تور لګولی، خو په اصل کې هغه د القاعده د مشر په نیولو کې د امریکا مرسته کړې وه. د پرمخوایي یقیني خبره ده چې پاکستان به له یو نړیوال ترګر تنظیم سره خپلې ګټې ونه تړي. دا جانس په خبره د امریکا د آئین لومړی ماده کانګرس ته حق ورکوي چې د شهریت ورکولو لپاره یو شان اصول نه وټاکي، خو په اوس وخت کې دا یو ناوله خبره ده چې د کانګرس غړي له اعزازي شهریت ورکولو پرته د افرادو پر شهریت باندې غور وکړي. د 11 سپتمبر وروسته امریکا پاکستان ته 13 اربا ډالره ورکړي دي، خو امریکایي چارواکي ویره لري چې د پاکستان د زورور فوج او جاسوسي ادارې ځینې کړي اوس هم د انتها پسندانو مرسته کوي.
داو عبدالحی کاکر. دا پاکستان په دوره ورغلی د چین وزیر خارجه یانګ جی چی د پاکستان د صدر او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د لیدو کته وروسته دفتر خارجه اسلام آباد کې تیر شپه د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر هینر ربانی کر سره غټ خبری کانفرنس کړی دی، چې پکې په سیمه کې په امن او د پاکستان په کردار او د پاکستان او چین په تعلقاتو خبری کړی دی. تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار سراج زهیر په رپورت کې.
د پاکستان په دوره راغلی د چین وزیر خارجه یانګ جی چی اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پوځ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقاتونه کړي دي، چې ورسره د پاکستان او چین په تعلقاتو او منطقه کې د امن په حواله خبرې اترې وکړي. د ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر خارجه هینر ربانی کر او د چین وزیر خارجه په ګډه خبری کانفرنس وکړو. په دې موقع د پاکستان وزیر خارجه هینر ربانی کر وویل چې د پاکستان او چین ترمنځ سیاسی، دفاعی، اقتصادی او د توانې څنګه کې مرستې به مثله دي، او دا چې پاکستان او چین د خطې د نورو ملکونو د پولو علاقې خپلواکۍ او ازادۍ احترام کوي. دې زیاته کړه،
پاکستان هاز اکټډ ایز ان انیبلر اینڈ ایز ا فسیلیټیټر ٹو دی پرسوټ اف پیس اینڈ سٹیبلیټی ود ان دس ریجن.
دا وی چې پاکستان د یو گاونډي او مرسیال په هیڅ د منطقې کې د امن پزې کولو لپاره خپل کردار تر سره کړی دی، او پاکستان غواړي چې دا هلې ځلې او مرسته هم دغه شان جاری وساتي، او افغانستان او خطه کې د امن لپاره نور هم غوره کردار ولوبوي. او زه دا هم ویل غواړم چې کله نه زموږ حکومت راغلی دی، نو موږ غوښتل چې د گاونډي ملکونو سره خپل تعلقات خکړو. د چین وزیر خارجه وویل چې چین د پاکستان د خودمختاري او خپلواکۍ احترام کوي. د زیاته کړه،
China will continue to firmly support Pakistan in its efforts to safeguard sovereignty.
چین به د پاکستان د هغه هلو ځلو مرسته جاری ساتي چې ورسره د دوی سلامتی، خپلواکي او د خاورې احترام یقیني جوړیږي. او نړیوال ورورولي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان بې مثاله قرباني مني، نو باید چې نړیوال ورورولي هم د پاکستان سره مرسته وکړي. او دلته پاکستان ته زما د راتګ مقصد دا دی چې د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو ته وده ترلاسه شي، او دې لړکې زما د پاکستانی مشروالۍ سره ګټور ملاقاتونه شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د دې نه وړاندې د چین د وزیر خارجه د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونو کې د دوانو ملکونو ترمنځ توانایي، مادنیات، مواصلات او د کرکلې په شمول نورو یو شمېر منصوبو باندې د کار توندولو په ضرورت زور ورکړی شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په قبایلي سیمو خپه خاصه توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پایلټو الوتکو بریدونه د دې دواړو ملکونو په اړیکو کې د خرابې مهم سبب دی. امریکا وایي چې په دې بریدونو کې د القاعده او لال قاعده سره تړلي نور هغه وسلوال په نخښه کېږي چې هم یې ځایي خلک یرغمال کړي دي او په افغانستان کې د نړیوالو افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. خو پاکستان بیا وایي چې د بې پایلټو الوتکو په دې بریدونو کې ولسي خلک وژل کېږي او د هغوی په وینا تر ګټې زیان ډېر دی. پوښتنه دا ده چې د شمالي او جنوبي وزیرستان خپل ځای خلک د دې بریدونو په اړه څه نظر لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او د دې معلومولو هڅې کړې ده چې آیا د بې پایلټو الوتکو د بریدونو ګټه ډیره ده او که زیان. راځئ چې رپورټ ته وګورو.
امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپلو بې پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیر ګټور بولي، خو پاکستان بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بولي او وایي چې تر ګټه یې زیان ډیر دی. د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو د امنیتي ستونزو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط په دې سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي وویل چې د پاکستان حکومت او میډیا دواړه خلکو ته د حالاتو رښتونی تصویر نه وړاندې کوي.
اصل مسئلہ ہو بالکل دا سے مطلب کہ پاکستانی میڈیا چھ وہی مطلب دا پاکستانی وغیرہ چھ کم خبر کری بالکل دے کے مطلب ادا سے ہوا یا چھ دا بالکل ٹارگٹ وی او بالکل ہدف چھ کم یا ٹارگٹ کری.
دا جنوبی وزیرستان یو اسیدون کہ پادی اڑا پ خپل سترگو دلی دل یو برید کسا دا سے وکڑا
دا سے یو برید زما پکلی کے شوای و زما د کورن دا سے بلور 15 کیلومیٹر کی شوای و یالتا دی ولسی کا سکور و خو ولسی کا سنب کے پاتے کے د پنجابی طالبان او سو عرب کسانو اغا پاتے کے دل اتا کسانو ٹوٹل پاوا کے اتا سرا کسان وزل شیو د دے سائیڈ باند یو بل د ولسی کا سکور مو خو دا زیدا سے ٹارگٹ کڑے وچ کو ولسی کو رغت زیان ورسول.
په دې اړه مې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه پوښتنه وکړه چې دوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې سرګندونو په اړه څه وایي. نو هغه وویل
تاسو چې له چا سره خبرې کړې دي خدای خبر چې هغه څوک دی. زه اوس څه ډول پوسم چې دغه خلک د ټول جنوبي او شمالي وزیرستان یا د ټول فاټا او یا د ټول پاکستان نظر وړاندې کوي. دا ډیره مهمه ده. زه د هر چا د فکر قدر کوم. د پاکستان حکومت دا فکر نه کوي چې دا ډرون زموږ په حق دی او موږ دا د ځان په حق کې نه تصور کوو.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د موجوده حقانی شبکې، القاعده او نور وسلوالو پر ضد دی په خپل پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان ورته زړه نازله دی. دا چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له خپل سیمو د بهرنیو وسلوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د پوځ عملیات ګټور بولي او که د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه، د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي په دې اړه وایي
زما په خیال خو یې بل داسې حال نشته د دوی دا مطلب دا ختمولو یا دوی د کمولو یا دوی د دې علاقې نه بهر وسلو دپاره بکې خو د پاکستان حکومت هغه کې مطلب قدم درمه کې کاروایی کېږي نو په هغې کې خو هغه خلک چې کوم د کلم کاروایی کېږي درې څلور پنځه ګنټې مخکې هغه خلک د هغې دینه
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه مې پوښتنه وکړه چې هغوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې فکر په اړه څه نظر لري چې ګواکې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستاني پوځ د عملیاتو په پرتله ډیر ګټور دي. نو هغه وویل
ڈرون بریدونا بالکل نه. نور موږ د یوې ښې سنجولي تګلارې له مخې کار کوو چې موږ به څه ډول په دې ټوله سیمه کې عملیات کوو، څه ډول به موږ دا ټول اروپا کې قابو کوو. موږ پر ډېره سنجولي تګلارې کار کوو.
د لانګ وار ژورنال د ریکارډ لمخې ل 2004 کال رانیولې تر تیرې دوشنبه یعنی د مئی تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو ټول 290 بریدونه سوی دي.
تاسو د بوریوال کاکړ دا رپورټ واوریدلو. د تیرو دوه هفتو نه یو واری بیا کورمې کبالی سیمې ته تونکي د مسافرو په ګاډي د ناصرګند وسلوالو په بریدونو کې اوه کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. تیر ورځ د یادې شوې سیمې د توري او بنګش قبیلو مشرانو د کورمې پولیټیکل ایجنټ سره یو جرګه کړې ده او غوښتنه یې ترې کړې وه چې د پاړه چینار د لویې لارې امنیت ځای پر ځای کړل شي. راځئ چې نور تفصیل د خپل همکار مجید بابر نه واورو.
د کورمې قبایلی سیمې د توري او بنګش قبیلو مشرانو تیره ورځ په پاړه چینار کې د یاد شوې قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره یو جرګه کړې ده. د جرګې مشرانو د یاد شوې قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نه غوښتنه وکړه چې دغه سیمې ته د تلونکو لارو امنیت ته ځای په ځای کړي شي. د جرګې یو مشر کیپټن ریټایرډ علي اکبر مشال ریډیو ته وویل
دا روډ د مدایو ته حکومت روډ ذمہداری دی. حکومت د حکومت په کور دی. چیرې دا روډ د موږ حکومت په هډر څو نه دس یو لکه یو ګاډي کې چرګې کپس کې باندې نو دا لستړلی غونته شکل سره د موڅو نه هغه بیا ځوای په ځوای کلا خدي مړې کلا ساړی مړ داسې یو مشکلاتو سره مو مخامخ یو او بیګا مو دا حکومت ویلا چې را په تور خدا دې کدی بوندې توسې ښه کړي نظر وساتو ویلې کدا څه حالات مخکېږي نو بیا خو دینه دې کور می امن خرابېږي.
دو هفتو کې د کوهاټو پاړه چینار په لوی لاره د سورلو په گاډو د ناصرګند وسلوالو په بریدونو کې تر دا مهال وو کسان وجلې شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د کورمې قبایلی سیمې ناصر حسین وایي چې د پاړه چینار په لوی لاره تګ راتګ اوس ډیر ګران شوی دی او هر وخت دوی سره دا ویره وي چې څوک به پرې برید وکړي. د زیاتوي
موږ کوم پاړه چینار کې کاغذ نه مور تاګ دی ډیر مشکلات څه دی کدغ نه دی مو مشکلات څه دی.
په دې لړ کې د توري او بنګش قبیلو مشرانو د کوهاټ کمشنر صاحبزادانی سره هم ملاقات کړی وو او ورنۍ غوښتنه کړې وه چې کورمې ته تلونکي د مسافرو په ګاډو برید کوونکي دې زر تر زره گرفتار کړی شي. مشال ریډیو چې کله د صاحبزاده انیس سره اړیکه برابر کړه نو هغه وویل
دلته یو واقع شوی وو چې شیا فلاین کوچ باندې ډزې شوی نو هغه اکیوز خلاف آپریشن چې کوم په هغه وجه باندې روډ مین بند وو. نو د دې خلکو دا ډیمانډ وو چې ځکه چې څنګه تاسو پته فورمې روډ سلور کال بند پاتې شوی دی او هغه تکلیفونه د خلکو لیدلي دي. نو دوی سره دا هغه چې دا روډ تاسو بیا چېرته مستقل بندولو پروګرام نه بیا هغې سره څنګه خبر وشو چې دا صرف هغه اکشن لپاره بند دی چې اکشن څنګه کمپلیټ شي نو دا کولاو بشي. نو هغه اکشن کمپلیټ شو زموږ اکچوئل اکیوز چې دوه کسان هغه ونیول شو او روډ بیا واپس بحال شوی دی.
په کورمه قبایلي سیمه کې د 1300 کلونو راهیسې د ناامنۍ له امله په زرګونو خلک وجلې شوي او جوبل شوي دي او په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي. خو د حکومت د بیا بیا داوونه باوجود تر دا مهال د دغو سیمو اولس د ناامنۍ له امله د سختو ستونزو سره مخ دی.
ملګری ملتونه په پاکستان کې د توهین رسالت په کیسونو کې د قاضیانو لخوا تورونو کسانو ته د مرګ د سزا په اورولو اندېښنه ښکاره کوي او وایي اکثره وخت قاضیان د فشار لاندې پریکړه کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس رپورټ ترجمه تاسو نجیب امیر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې پاکستان کې اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې وي سو د توهین رسالت د قانون تر مخې هر هغه چاته چې د اسلام سپکاوی کړی وي د مرګ سزا واوروي. د ملګرو ملتونو یو استازي ګبریالا ناول وایي اکثره وخت مدافع وکیلان د ګواښونو له ویرې د هغو کسانو په کیسونو کې دلچسپي هم ناخلي په چا باندې چې د توهین رسالت تور لګیدلی وي. د توهین رسالت پاړه د پاکستان قانون هر هغه چا ته د مرګ سزا وروي څوک چې د اسلام د پیغمبر او یا هم د قران پاک په سپکاوي تورن شوی وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي په پاکستان کې عیسوي مذهب خلک لدی عمله په ډار کې ژوند تیروي ځکه چې د توهین رسالت د قانون په پلمه اکثر وخت دوی د شخصي تربګنیو او مخالفتونو ښکار ګرځي. ګبریالا ناول لیکي زه په دې اړه ځانګړې اندېښنه لرم ځکه په کیسونو کې قاضیان دې ته مجبورولی شي چې د تورن کس خلاف پریکړه وکړي د دې باوجود چې د هغه یا د هغې خلاف با کوټلي شواهد هم موجود نه وي چې دې کس آیا رښتیا هم د اسلام د مقدساتو سپکاوی کړی او کنه. نوموړي وایي قاضیان او مدافع وکیلان د توهین رسالت په کیس کې ځکه د تورن کس په حق کې خبره نشي کولی چې د ځایي خلکو د شدید عکس العمل نه ډارېږي. اکثره وخت په هغو قاضیانو او وکیلانو بریدونه کیږي چا چې د تورنو کسانو په دفاع کې خبره کړې وي. گبریالا وایي تیر کال همداسې دوه مشهور سیاستوال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د لګکیو وزیر شاباز بټی په پاکستان کې په دې تور وژل شول چې د توهین رسالت په قانوني نیوکې کړې وي. دې سره دا اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي چې پاکستان کې مذهبي افراطیت مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو استازي گبریالا ناول د سرګندونې پاکستان ته د خپل سفر نه پس کړې دي. نوموړي د یوولس ورځو لپاره پاکستان ته تللې وه سو د دې هېواد د قضایي سیستم مطالعه وکړي.
داو نجیب عامر د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګلایاز ناورو.
دا خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د پښتنو قومي جرګه نن هم دوام لري. دا پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې بعد د سیاسي او ملت پالو ګوندونو سره خبرې اترې شروع کړې. رپورټونه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې وسلوال طالبانو په یو برید کې اته افغان پولیس والا وژلې دي. د ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشې توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د تر ټولې لارې چارې په اغیزناکه توګه وکاري. روس او چین د وای د شام په شخړه کې د بهرني فوجي لاسوهنې مخالف دي. او د برتانیې سپریم کورټ د ویکیلیکس بنیاد ایښودونکي سویډن ته د سپارلو فیصله ورکړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای اس وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه. د دې پروګرام کوربه دی د مشال ریډیو همکار شاهین بنيري. د پروګرام په تکراری بڼه خبريږي نو راځي چې په ګډه وورو.
د کرخه په غاړه کې زمنګ نن موضوع دا ده چې قبایلی سیمو کې د تیر لسو کالو نه کومه جګړه روانه ده، کومه بیقراری ده. په دغه نتیجه کې په لکونو خلک بیکوره شوي هم دي. دنه چې کوم عملیات روان دي د هغه عملیاتو پاړه باندې صحیح به طرف معلومات حاصلول د خبريالانو د پاره یو ډیر ګران عمل دی. دا شانتي خبري رسنۍ او ته چې کوم خبرونه رسي کوم راپورونه رسي نو هغه خو یاد فوجي چارواکو لخوا یې د حکومتي چارواکو لخوا یې او یاد وسلوالو ګوندونو چې کوم ویان دي هغه یو بیان جاری کی او خبر جاری کی هغه راورسي. دغه چې دغه په لکونو خلکو سیږي داغي اواز چرته دي اغي چې د کم تکلیف نه تیریږي، اغي چې د کم مصیبت نه تیریږي، داغي چې کم غوښتنې دي د دغه سیمه کې د امنیت د پاره، په دغه سیمه کې د پرمختیا د پاره، په دغه سیمه کې د قانوني اصلاحاتو د پاره اغه اوازونه په صحیح توګه باندې نه را رسیږي. میډیا ته په دغه موضوع باندې با خبرې کوي. د قبایلی سیمو نه زموږ سره خبريال ملګری دی طیب افریده او زمونږ دویم ملمه دی سید عرفان اشرف په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم استاد دی. لومبي زغ پر دوړو ملمنو ته ډیر تود هرکلی و.
ډیر مننه ده مننه.
شروع وکوم د عرفان اشرف صاحب نه. عرفان صاحب مونږ په میډیا کې ګورو دا ټکی استعماليږي انفارمیشن بلیک آوټ. دا دغه ټکی په مفهوم کرته لکه خبرو کې د دې په تھیوري باندې راته خبرو کې چې د دې مطلب څه دی، یعنی انفارمیشن بلیک آوټ څه شی دی؟
شاهین صاحب د موضوع په حق له پوزیشن وایم چې دا ډېر په دغه وخت باندې او تاسو لکه کوم خبره وکړه انفارمیشن بلیک آوټ نن ته مو یو بل هم الفاظ استعمالو خاص کر فاټا د پاره قبایلی سیمو د پاره سوال ته انفارمیشن بلیک آوټ دو حدا پورا سیم حکومت را انفارمیشن بلیک هول په تور باندې زمون په وړاندې راځي. لکه بلیک هول مطلب دا خبرونه روزی نمون پہ اس پتہ نہ لگی آیا دا خبرونا تو رپ سچائی بنے مبنی دی اور حل زلی کی گی دا اگر رخ سکم مونگ تروزی یا خو آغا پروپوگنڈی او یا آغا کے سچائی سکمئی یا ریختیا سکمئی آغا اگو رنی لکا سورا جرنلزم تا دیر ضروری دا انفارمیشن بلیک آؤٹ مونگ نارملی آغا وائل سے وی علاقے کے کا بالکل انفارمیشن کنٹرول شی دا سی گوندونه وی چت سی تا غا انفارمیشن کنٹرول کئی او سچائی وړاندې کونه ته نه پرګدی نو آغا انفارمیشن بلیک آؤٹ ای نو په دو وخت په فاټا یا په قبایلی سیمو کې دا انفارمیشن بلیک آؤٹ یا دا انفارمیشن کنٹرول یا په انفارمیشن منی کم دا پابندې نه دوره زیاتی دي معلوماتو بنے سر پورا فاټی تمو انفارمیشن بلیک ہول یا یو یعنی دا سی زیس التنا دا معلوماتو ترسیل سکم دا هغه ممکن نه وي او هغه خبر څه کوم ته مونږ خبر یو مونږ ته نه راځي بلکې مونږ ته پروپوګنډا یا مونږ ته د مختلف ګوندونو څه کوم دي مواقف خو راځي خو کوم ځای د خلکو هلې ځلې او د خلکو مواقف خبرې شي نو هلته انفارمیشن بلیک اوټ تا
ښه طیب افریدی صاحب ترازو طیب افریدی صاحب خبریال دی دغلته یو ریډیو چینل دغه انتظام هم کړی دی لیکلم کوي په خپل قبایلی خبریال دی طیب افریدی صاحب د یو خبریال په توګه باندې چې ته دغلته کار کوي ستاره ټول نغټ ستونزې سدي
ډیره مننه شاهین صاحب چونکه په دغه علاقه کې چې کوم قانون دی هغه ته فرنټیر کرائم ریګولیشن وایي د انګریزانو د وخت راسي دغه قانون په دغه علاقه باندې لاګو دی او د دې قانون مطابق تاسو په قبایلی علاقه کې نه ټي وي کولاولی شئ نه ریډیو کولاولی شئ نه اخبار کولاولی شئ او نه میګزین کولاولی شئ نو لکه قانوني تور باندې تاسو د دې اختیار نه لرئ چې په دغه علاقه کې تاسو د مطبوعاتو یا د معلوماتو د پارا یو میډیم الته کې جوړ کې او هغه نه معلومات خور کې نو په هغه لحاظ سره چې کلا په میدان باندې تاسو را د شانتي مطبوعاتو ادارې نیوي نو داسې صورتحال کې و به تاسو ته انفارمیشن ډېر کم راځي یو خبره دا شو او دیمه خبره دا ده چې په قبایلی علاقې کې چونکه ټول اختیار پولیټیکل ایجنټ سره دی نو د قانون مطابق دا دی چې هغه سره ټول اختیار دی نو تاسو د هغه جوابدهی اکاؤنٹیبل کولای نشي هغه وجه دا عام طور باندې چونکه الته کې په قبایلی علاقې کې پولیټیکل ایجنټ سره دومره اختیار وي چې هغه ته رسیدلې هم نشي یو لطیفه مشهور ده وی یو کس د پاکستان وزیر اعظم څوک دی نو هغه ورته قبایل ورته جواب چې ورور د پاکستان خو اته وزیر اعظمان دي کوم یو وزیر اعظم کوي نو هغه حیران شو ورته څنګه نو هغه ورته ویلو چې وو د جنسو وزیر اعظم دی او یو چې کوم دی په سنټر کې دی
صحیح
ده دومره اختیار سره یو کس سره دومره اختیار وي دا غنه ته به تپوس نشي کولای او اکاؤنٹیبل کولای نشي نو ستا لپاره یو دا مسله جوړ شي دین علاوه کله چې عام طور باندې جرنالیست دا مسله را پیښیږي چې هغه کله یو خبره کنفرم کوي نو دا غي کنفرمیشن وته نه کیږي چونکه ټوله دروازې بندي وي او خبره دا وي چې یاره په دې ایشو باندې یا په دې خبر باندې ځنه کمنټ کول واړم نظر معلومات ورکول واړم خاص کر چارواکي چې کومې دي حکومتي ادارې وي نو په داسې حالاتو کې چې څومره خبريال دي دا غي خبر مشکوک جوړ شي
ښه عرفان صاحب چې دا معلومات صحیح ناراضي نه دي جګړې د ټول نغټه کې جوړټي خدای چې انفارمیشن ناراضي او چې انفارمیشن ناراضي نو موږ ته دا پته نه لګي چې دغه جګړې د وجه دغلته وجل شوی خلک وسلوال دي که دا عادي وګړي دي موږ ته دا پته نه لګي چې دغلته بيماري کمی خوري شوی دي موږ ته دا پته نه لګي چې کوم کورونه وران شوی دي نو دا غي سره خو به دغلته د دې جګړې دا پیچیدګي نور هم پیچیده کیږي او د دې به اغیزم د خلکو په ژوند باندې ډېر خرابي
یقینا شاهین صاحب تاسو کوم خبر وکړه مونږ یو الفاظ سټوډنټانو ته خو یو مختلف کتابونو کې دا پڑھو چې کانفلیکټ مینجمنت یا د یو صحافي رول څه کوم دا اغا د کانفلیکټ کمونه یا حکومت شر دا یا ګړه دا کمونه کې څه حد پرې دا نو د صحافي رول یا د صحافي کردار دا نه دا کانفلیکټ کم کی یا زیات کی دا هغه بنیادی کردار د غی ساغه سچایي اکسپلین کی یا هغه سيزونه سم مختر واخ دی هغه یو حد پره دا وې سواکي د ګوند داسې کړي یا دا اته کم زنه و شو یا په کم حواله باندې جرنالیزم په د یا صحافت شروع دا په قبایلی سیمه کې په هغه کې دا پته نه لګي چې کوم ګوند وچت شو هغه څه وکړو د بل خلاف او بیا مانس کې خبرونه غیب شي پکې لکه څنګه مو پهل د انفارمیشن بلیک هول خبره وکړه په دې کې چې تاسو د سچایي پته نه لګي نو اې حقیقت خبره دا ده چې تاسو دام پته نه لګي چې تاسو ذمہداري پچا وچه تاسو څوک دې ته ذمہدار کې آیا د حکومتي حکومت پالیسي دی هغه ته ذمہداري ورکې کا خلکو ته ذمہداري ورکې چې هغه غریبان حکومت دا د هغه خلکو بخښنه نشي کوي چې کوم هغه نه واخلي هغه باندې ظلم کوي یا به هغه سوالو ګوندل ته الزام ورکې چې کوم په دې وخت باندې په قبایلی سیمه کې مصروف کار دی او دا غی خپل ستونزې او دا غی خپل ډیماند دی نو دی وجه نه مونږ ته د قبایلی سیمه پته نه لګي حقیقت مختنه راځي او په دې حواله د صحافت حکومت کردار دا یا د صحافي حکومت کردار دا هم مشتبه دا
جو درازو موږ سره ملمه دي صفدر داوډ صاحب چې کوم د قبایلی سیمو د خبريالانو اتحادیه دا غی ډیر مهم غړي دا غی مشر دا غی سره خبره کوي داوډ صاحب تاسو ستړي مشوم
تاسو په نس باندې دا معلومات چې ناراضي دا ایکسچینج چې نکیږي صحیح قسم مخې ته ناراضي د دې نقصانات سي د خلکو د پاره د خبر اعلانو د پاره او د پاکستان د ریاست د پاره
بالکل څنګه دوه مشوره چې خبرې وکړي همدا سانته بزم وایم چې پیار چې کوم دې دغه قبایلي علاقه دومره پاتې راوستې دې د دنیا په نقشه کې چې دا یو هده احتیاط نن سبا چې دا کې ټول نه زیات مسایل دي جرنالستانو ته یا جرنالیزم ته نو په دې وجه باندې چې نن جرنالیزم ډیره ترقی کړې ده ټول دنیا په جرنالیزم باندې لګیا دي خپل مسایل حل کوي او په ډول دور کې هم د جرنالیزم د پرېشان دي قبلي علاقو کې چې دا یې موږ ته سو همیشه دا باندې سر او دا وایو چې آیا دا صحافت موږ څنګه بچکو په دغه علاقه کې څنګه ایف سی آر ذکر چې کوږي دا حقیقت کې ایف سی آر کې اوسه پورې زمونږ خپل قبایلي لکو خپل اخبار نشته دی خپل ریډیو نشته دی خپل ټي وي نشته دی نور چې کومه میډیا دی دا خو صرف خپل مقصد خبر پورې وی زمونږ لکه ډرون حمله وشوه او ته کوم اوس روان دي د دې باره کې وینه کې ګرځي خپل بریکنګ نیوز جوړوي هلته کوم د یوکو آبادۍ کم از کم سوشل ایشوز دي هغه په دې وجه باندې پاتې کړی شوي دي چې دلته د نور میډیا هغې ته سسپیس نه ورکوي کوری نه ورکوي هغې ته هغې سیزونه ضرورت نشته چې د دې علاقه اوبه نشته د دې علاقه هیلث فیسیلیټیز نشته د دې علاقه ایجوکیشن کمپوزیشن دی دلته هیومن رایټس کم وایلیشن کیږي دلته نور سپورټس څومره ایشوز دي لکه چې څومره امپارټنټ ایشوز دي هغه بالکل یو سایر باندې کېښول شوي دي بس تاسو ته یو مثال درکوم چې په ۱۹۹۹ کې مونږ ملګري ناستو میرا لی پریس کلب کې چې مونږ یو خبر داسې جوړو د یوې واقعې والا چې نامعلومه کسان راغلل نامعلوم کس یې اوچت کړو د نامعلوم ځای نه نامعلوم ځای ته منتقل کړو نو دا هر یو نامعلوم پورې یو یو ستوري دی که مونږ څوک ټارګټ کړي وای چې څوک راغلو او څوک یې اوچت کړو نو هغه ډایرکټ هلته پولیټیکل ایجنټ ورته وایي چې تاسو خو ما نه جرمانه کولی خو هغې فرنکي جرنالیست دغه خبر ورکړی دی تاسو کوم لاس یې نه پوښتنه وکړي نو دا سنته هلته کلچر لیول مونږ ته پهله نه ډېر زیات مسایل وو مونږ ته غواړو چې کوم بندیزونه دي ایف سی آر کې میډیا بند دا د اوچت شوی شي لکه څنګه اوس پولیټیکل پارټیز ایکسټینډ شو هلته قبایلي علاقو ته نو آیا زه دا پوښتنه د ګورنمنټ نه کوم چې د میډیا بهیره هلته ته یو ایک ته یا یو اکټیویټي هم نه شي کامیابولی څو پورې دې سره ته میډیا هم نه پوځي چې د دې لکه هلته خپل میډیا هم آزاد اواز وي آزاد سترګې وي د دې خلکو نو دا هغه علاقه دی د دنیا په مخ باندې چې دغه یو کرور آبادي دی تقریبا دغه د میډیا نه د خپل اواز نه او د خپل سترګو نه خپل حقونو نه محرومه پاتې شوې دی اوس هم وخت دی حکومت پاکستان ته دا پکار دی چې ټولو نه اول اول دلته میډیا ایکټ یا پیمرا ایکټ یا پریس اینډ پبلیکیشن ایکټ باندې کوم بندیزونه دي دا ورنه اوچت کړی شي او د خلکو ته خپل اواز خپل ژبه خپل زبان ورکړي.
عرفان صاحب دی وی چې کوم د ایف سی آر قانون دی کې پریس اینډ پبلیکیشن اغلته یعنی ذاتی سړی نشته تل میډیا یو اداره نو بیا چې کوم د پاکستان د فوزی ادارا ده یا د پاکستان ریاست دی دوی د غلطه د میډیا ادارې ساتلې دي ځې په ځې د ریډیو چینلې کولو کړې دي دا بیا دي د کوم قانون دلاندې کوي
شاین صاحب د کسنګ د ورڅ خبر او دا ډېره مهمه خبره ده په فاقا کې نه پریس اینډ پبلیکیشن اورډینانس آر پی پی او څه کوم وو ته 1988 ولا نه اغشتا او نو سکوم دا د پمبرا لا سکوم 2002 نه پس یا 2001 نه پس امندمنټ شوی دی دا ولې چې دا د پاکستان قانون لته اپلای کیږي نه د پاکستان قانون لاندې فاټا دا نه دا قانون څه کوم مرویج دی فاټا بنیادی طور باندې ایف سی آر دا او ایف سی آر په هیڅ صورت باندې دا نه الو کوي دا اجازه نه ورکوي چې د فاټا 55 لکه خلک سکوم دي د اغې یا په د پورا فاټا سیمه وزیرستان نو نه سبا جوړ پورې یو اخبار نه الو کوي اوس پر درې اخبارونه تقریبا وتی دي مختلف د قبایل خلکو بستی خو اغاب وي یا ډی خان نه وته یا به اسلام آباد نه وته یا پېښور نه اغه خلکو سره زمونږ رابطه وشوي اغه ویلو چې مونږ باندې مختلف ترکو طریقو سره د پولیټیکل انتظامیا د پرشر راځي چې هرڅه تاسو اغه بند کړئ چې کم تاسو بندوبستی علاقو نه د اخبارونو باسي نو چې کا دا چې جای کا څه الته کې اخبار وزي
هغه خلک د قبایلو والا سره کم د خپل علاقې نه بهر مخبار وباسي هغه هم د اف سی آر په تحت هغه باندې الزامات لاګي او پرشر په راوستل شي اخبارونه بند کړي. موږ خو همدغه وایو چې کم پی پی او دا 1960 یا آر بی پی او دا 1988 یا د پیمرا لاز دي مونږ دا چغې وایو چې د اف سی آر څه کوم دا که تاسو وایي چې پولیټیکل پارټیز ایکټ مون فاٹا تھا امپلیمنٹ کرو یا فاٹا تھا ایکسٹینڈ کرو نو پولیٹیکل سرگرمے نے یا سیاسی سرگرمے نے یو ہم نشی گرے فاٹا کے اور دیکھیے حکومت بنیت سکندا خلل دا بدنیتی دا حکومت کا بلا خبر ہے بدے بڑی بنیادی دادا سور پر ایف سی آر نہیں ختم سور پرے اور پرے دا علاقے بنیادی طور بنے دا میڈیا سکم حق دا اگر نہ محروم ہے دا قصور دا ایف سی آر دا پیمرا اور دا پی پی او قصور نہ دا.
طیب اپ رضیت بخپلا خبریال او دن خیبر ایجنسی کے کار کے یو ریڈیو چینل انتظام تا کر دے دا غیم منیجر وی دغه ریډیو چینل څنګه چلے دی یعنی کله چې داوڑ صاحب وی عرفان صاحب وی اجازت نشتا دن داسې میډیا ادارې ته نو د دې د به د کم قانون د لاندې چلے دا او ستا باندې سپابنده وی یعنی سبندي زونه وو تا به کم قصې کا ورکول یک مې بده پر خو دې
شاهین صاحب دا سړي چې په 2004 کې گورنر او لیفټننت جنرال افتخار حسین شاه هغه چونکی ډېر میډیا فرندلی او په میډیا باندې ډېر پوهې دوه هغه په 2004 کې په قبایلي علاقه کې د خپل اختیاراتو استعمال وکړلو او هلته کې سلور رډوان پرله پسې په مختلفو علاقو کې ولګول په هغې کې اول وانا ریډیو بیا د هغې نه بعد میرانشاه شولو بیا رزمک او خیبر ریډیو شو دا سلور رډوان وو چې یو اوس وانا ریډیو په دې کې بند دی او دا په 2009 کې د بم په ذریعې سره وران کړی شوی دی نو درې رډوان دي په دې حالاتو کې او خبره دا ده چې دا درې رډوان په کومه طریقه باندې کار کوي نو هغه تور طریقه چونکې مونږ ټولو ته دا معلومه ده چې په هغه علاقې کې قانون د ایف سی آر دی نو قانون د ایف سی آر هم په رډوانو باندې لاګو کیږي او په داسې صورتحال کې کچره یو ریډیو د ایف سی آر د حدودو نه بهر وځي نو هغه ریډیو په اسانه باندې بندېدی شي چونکې حکومت خپله هغه چلوي نو لکه لحاظ په یو داسې ریډیو کې جرنلزم نشي کولی کم ریډیو کې چې کم بازار کې خلک کم چیز اورېدل غواړي خلکو همیشه د پاره ترجیح دا وي چې دا شخصي خبرونه واوري چې هغه بالکل رښتینی وي او کنه چې داسې ریډیو وي چې هغه کې صفا خبرونه نه وي یا رښتینی خبرونه نه وي او ته صرف پبلک ریلیشننګ کوي صرف پریس ریلیز کار کوي نو په داسې صورتحال کې دا ریډیو اهمیت پاتې نه شي. همدا وجه ده چې همدغې مسلې ته موږ په بل نظر سره وګورو نو تاسو وګورئ چې کوم رډوان د بهر نه چلیږي د هغې اورېدونکي ډېر دي او کوم رډوان چې په قبایلي علاقه کې حکومت لګولي دي د هغې اورېدونکي کم دي. وجه هغې کې دا ده چې په قبایلي علاقې کې د حکومت چې کوم رډوان دي هغې په سیکورټي باندې هغې په سیاسي باندې او په هیومن رائټس چې کوم انساني حقوق دي او دغه شان په نور د گورننس کم سیستم نه د اړې سره تړلي مسلې دي وو د بشلې دغه ټولې مسلې اړې هغه شان ته کور کولې نشي لکه څنګه چې د بهر نه یو خبريال یا د بهر ریډیو هغه کور کوي. وجه دا چې هغه آزاد دی او دنه چې کوم ریډیو دی هغه دومره آزاد نه دی چې هغه د خلکو خدمت وکړي. یو ډېر امپورټنت پوینټ دا دی چې ریاست ته دا احساس پکار دی چې دغه آزاد رډوان او د جرنالیزم د اصولو مطابق روانول پکار دي. دا صرف د ریاست په حق کې نه بلکې د خلکو په حق کې نه دا د دواړو لپاره د فائدې خبره ده او دا خلک به نور هم ورسره هغې ته به انصاف ملو شي حقوق به ملو شي او د دې خاورې او د دې ملت به نور هم نگهبان شي.
صحیح ده. داوډ صاحب تاسو خبري غونډې ته وینا کړې وه 13 ورځ او هغې کې تاسو ویلي وو چې تاسو به د دې پر ضد باندې د عدالت سره رجوع کوئ هلته به درخواست جمع کوئ نو دا حق تاسو لرئ او ستم لرئ چې ندا غوښتنه چې تاسو کوئ یا د عدالت نه امداد غواړئ مرسته غواړئ دې سره به د ستونزو هوار شي.
بالکل تاسو کوم خبره وکړه دا مونږ په دې مجبور شو چې دلته نه صرف حکومت بلکې چې څومره تنظیمونه جوړ شوي دي د جرنالستانو د سیفتي او ټریننګونو او د اتفاق لپاره لکه زه وایو مثال ډېر کوم پی ایف جی پاکستان فیدرل یونین آف جرنالست نو هغه دنیا کې چې چېرته هم نمایندګي کوي نو وایي زمونږ پاکستان کې دومره جرنالستان شهیدان شول دومره ستونزې دي دومره زخمیان شول دومره مسلس شول او دومره چې کوم دي تنخواګانې نه ورکوي ادارې والا
نو هغه هغه تمام مدا وې چې ګوره دلته فضا کې میډیا پوزیشن یو دی او پاکستان کې سیټل ایریا کې خپل ځان ځان له مسلې دي. نو داسنه هغه دا وایي چې پاکستان پر د لینې نه جرنالیست ته موږ څه څه زله وې چې موږ ته څه سیلیشن کاوه شي. نو د ویلبورډ ایوارډ چې کوم دی چې ټول پاکستان سیاسيانو ته چې دا تنخې نه ملويږي هغه د پاره دا ویلبورډ چې کوم ایوارډ دی دا دا ګوره نه لګو کېږي. هلته فیفیجي وایي چې موږ هغه تنظیمونو سره افیلیشن کاوه چې کوم تنظیم نه درې کم از کم درې نیوز پیپر وځي. نو هغه افیار متعلق فتح کې نشته دی زه وایم موږ تاسو سره افیلیشن نه شو کوی چې موږ فیفیجي سره افیلیشن نه شو کوی. نو ویلبورډ ایوارډ موږ باندې نه لګو کېږي. نو دلته موږ مجبور شو تېره ورځ موږ دا فیصله وکړه کابینه کې کابینه میټینګ کې دا منظوري ورکړه چې دا به موږ هاي کورټ کې چیلنج کوو چې دا د هیومن رائټس وایلیشن هم دی او دا ایریا ولې دنیا کې داسې دی.
ٹھیک وے عرفان صاحب په یو موده کې په سلګونو داسې ریډیو چینل وی چې هغه د بلابلو مذهبي او وسلوالو ګوندونو لخوا چلېدې او هغه خلکو ورېدې او داغي وجم دغه واشه دغلته د سغدریزه دغه فکر ډیر زیات خور شو په دغه وخت کې پولیټیکل ایجنټ نو یا سټیټ نو یا ریاست نو چې دغه خلک من کړي وي. یعنی ک یو صحیح پروفیشنل خبريال یو میډیا چینل خلاصي پغه باندې پابندې دي او دا خلک ډیر په آزادۍ باندې کوي او ډیر په فخر باندې کوي دا فرق ولې دي؟
شاهین صاحب دستاسو سوال ډیر ضروری دی. خو زه دنه پهلا به طيب خبر وکړم. لا طيب صاحب
جی
چې دا بهر بهريني ریډیوګان آزاد ریډیوګان دي او د پاکستان دلته پروپاګاندا ریډیو دي. نو زه یو خبر کوم چې دا ټول ریډیوګان پروپاګاندا ریډیو دي چې کم هم په فاټا کې یا بهر نه راځي د هغې ستاینا یا د هغې تعریف په دې په کار ده چې د هغې زیات نشریات څه کوم وي او د قبایلي مسلو سره زیات نږدې وي دې کې شک نشته. خو بیا هم ته هغه پروپاګاندا ریډیوګان لیست نه نشي وبسته. هم د کشان د پاکستان څه کوم دلته ریډیوګان معرفي کړي وو درې څلور څه کوم وو هغه خو مسلسل پروپاګاندا ریډیوګان وو هغه خو ډېر زیات ون سایډېډ وو. دویمه خبره تاسو دا خبره وکړه چې کله سوات شو یا زماري وختونه وو نو هغه ده کې د ترخګری دې بنیاد څخه خولل شو هغه کې د اف ام ریډیو غانو ډیر کلیدی او ډیر بنیادی لاس وو. حقیقت بالکل هم د کشان ته دا مونږ هم د کوایو چې حکومت کوشش کوي چې د علاقې کې ترقی راولي ولې چې د علاقې کې 60% زمونږ ځوانان اوسي فاټا کې پورا د 50 لکه آبادی سکومه ده د 70 لکه فیصد 70 فیصد زکوم خلدي ځوانان د یغي ضرورت دي. ته یو علاقې کې خلکو ته د خوراک د براغه سه وسایل نه پرووایډ کې د امپلویمنت وسایل د روزګار وسایل نه پرووایډ کې ورته مهیا کې د سبق وسایل ورته نه پرووایډ کې. نو تاسو خپل سوچ وکړئ ریسټو هغه د پر واحد د انټرټینمنت یا د تفریح او بایس ګرځول شي ته عام خلکو ته د ترقۍ د پر دای زه نور کې ساغه ریډیو وبسي هغه مو اپورتونټي هغه کوم فائدہ وا هغه ور اغلا تر حاضر وتا یا خلکو ته کوم ریډیو خپل مسلک یا خپل کوم دا مقصد ته استعمال کړلو. نو موږ وکړو چې په اندې قبایلی سیمه کې تقریبا یسلو پرې یا د سه کلوز اندغه سه دورا اخبارونه یا مختلف کوم ریډیو غانو ورنل تراغلو او دا ولې راغلو د حکومتي ریډ سکومو یا د حکومتي سکوم دو طرفه ته پالیسی دا چې یو طرف ته خو ته خلک باندې کې ته په قبایلو کې به ته ریډیو نو وافه کوم درخواست تر کوي تا ته ټیکس تر کوي او پیسې در کوي آتا و باندې کې بل طرف ته ستا پولیټیکل ایجنډ دورا یریږي چې هغه سړی ته پوسو شي کوي چې کوم ایلیګل ریډیو کولوي اچلای او پاغه په ذریعہ باندې سکومدا خلکو کې یا مسلې پیدا کوي یا سکومدا حکومت ته مسلې پیدا کوي د سکیورټي. نو دا د قبایلی نظام د فرسوده پن ټولو نه غټ مثال ما دا درکړو چې اوس هم وخت شته حکومت کا واری چره سه په قبایل کې نور تباہی یا نور سکومدا نقصان و نه کړل شي. نو قبایل د پاکستانی په تور باندې هغه تا سلوک وکړل شي
صحیح ده. افریدی صاحب او عرفان صاحب یو راپور دی وغه ده چې کوم قبایلی خزی دی هغه ډیر لوی کردار ادا کوي او دغه خزی هغه داسې مشته چې هغه مخې ته راځي او خبریالې جوړیږي. موږ سره دغه شانتي یوې جنې قصه ده چې هغه د قبایلی سیمې سره تړاو لري او هغه غواړي چې د خپل قلم په وسیله باندې د خپل علم په وسیله باندې د دغه د ستونزې راښکاره کی په غیر جانبدار انداز کې، ځکه چې خبریال چې دا د ولس او د ریاست ترمنځ د پل کردار ده، کی دا د چا ملګری نه دی، وی پارټی ملګری نه، او د دې کوشش دای چې رښتیا چې دغه ولس ته ورسی او دغه په نتیجه کې د امن او د ترقی خبر وشي. نو دغه راپور اورو
د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکي صدرالی په قبایلی سیمو کې اولنۍ خبریاله ده چې په دغه سیمه کې راپورونه تیاروي او هغه وای کله یې داسې خیال نه وکړي چې خبریالي وکړي، خو بس یو پیخه داسې وشوه چې د ژوند لارې ورته ور وخایله.
دا د مکی شروع شوې نو مال ته ولیدل چې الته کې د فاټا د زنانو نه ته کوس نه کیږي، پښتنه دې نه کیږي، په باجوړ کې سړی کار کوي او زمونږ سړی نه غواړي چې داغي د کور د زنانه سره سو خبرې وکړي. کالج ته روان وم او زمونږ پیک اپ او پاغه کې د مکو شو، زما په سیټ باندې کوم جنې ناس ته واسیا هغه شهید شو. هغه نه بعد زما د غراغې چې د دې کور ته بسوک زیده دې د کور نه دا خبر سو کړو چې دې د مور نه د خلینو د اواز سو کړو واسیا تمامه دنیا ووري.
سدرالی پوس ورلسن جماعت کې از دکړې هم کوي او هغه وای کوشش یې چې د خپل سیمې د سپیزلی ولس خدمت وکړي او د هغوی غږ نړۍ ته وړاندې کړي.
چې موږ زیاتره کور ته لاړو ناغي به موږ خو د ټي وی نه د سره خبرم نه موږ نه ګورو، بس سړی می ګوري چې د څه خاص خبرې زمونږ کس پکې مړ شي ناغي راته وایي غني د څه خو نه خبرې ګم. ما ورته ویل ستا بچو د پاره ته ګوري ته د کور بادشاهي سره پاره وکړ چې ته دا خپل باندې ځان خبر کې ته بچو تعلیم نه ځان خبر کې. نو ما ویل چې زه د چا د پاره سره جوړ شم چې زه یو د خپل فاټا باجوړ د پاره زه یو لار جوړې در غواړم.
د صدرالي جوړ شوی راپورونه د پاکستان د دولتي رادیو لاري خبريږي. هغه وای لکور ورته ډیر مشکل وو چې خبریاله شي.
مور چې دا ډیره زیاته زما لپاره سپورټ ما کوي، نو زاغه ته ما ویل چې دا خودم رب دغه کار نه دی، ګران کار نه دی، خیر دی که زه یو دوه درې ورځې د کور نه بهر يم، خیر دی که زه روزانه د چا کار زم، خو زه دا اغه زنانو سره ملاویږم چې زه داغي اغه غم چې دی اغه دنیا ته وخم. اغه زما سره دغه کو بیا دا شانته کې زه د کور له طرف نه ضرور منه کړم، پلار منه کړم، روسته روسته بیا چې کومره وخت کېږي اغه انسان چې دین واپس لکه بیا زما پلار زما رور ټولو منل چې نه یو خلایم دی.
سدرالی زیاتره په باجوړ ایجنسی کې د زنانو سره خبرې کوي او له هغې راپورونه تیاروي او باجوړ پریس کلب ته ولې نه ځي هغه داسې وایي.
پریس کلب ته بالکل نه ځم، هلته زلته په شټل کاک بوکره کې ګرځم او ځکه چې اخر کوي چلاول زه ته ګور او بیا هغه شانتګي جامع غونده. نو هغې د وجه نه چې دې زردي لکالته کې په باجوړ سیمه کې زنانه او سړی نه ملاویږي، هلته کې زه بالکل چرته نه ځم، صرف یو کور ته لاړ شم انډلو کوم واپس بیا په خبر ته راځم.
دو وار ورته د نامعلومه تنانو لخوا ګواښونه ورکړل شوي چې ژورنالیزم پرېږدي، خو ولی سدرالی وای چې هغه کوشش کوي نور جنکای هم په قبایلی سیمو کې پیدا کړي چې خبریالان جوړ شي.
ته زما خواهش ته چې زما سره یو دوه درې نورې د زمونږ د باجوړ سیمې لوریانې خويندې هغه جنرالیزم ته راوځي، هغه د کم غم چې راغلی دی په دې باجوړ باندې هغه شیر کې د دنیا سره.
د سدرالی په وینا د خپلو کمزورو جنګځپلو او د بېوزله زنانو د خدمت لپاره به هغه خپل خبریالۍ ته ادامه ورکوي، خو دا اراده یې نشته چې په نمایي کې دا خدمت پرېږدي.
ډیره مننه سید عرفان اشرف صاحب او ډیره مننه طیب افریدی صاحب چې تاسو ما سره په دې بحث کې برخه واخیسته. زه د خپل اوریدونکو هم ډیره مننه کوم او تاسو نه اجازه غواړم. خاد آباد او بریالي اوسه.
وایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سره بادشاہان، ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی، خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا وا، ولی مال دی دا ولی طاقت را کو، خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا قلرا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا
شمکو آئم چی دنگا یارتا خائم
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې هم واورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.